درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ قدرمنو او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاست مې درن وزي درسي موضوع ته. هله منده يم چې تاسو ټول درناو خواجه زده کوونکو به تر روغ جوړ او صحتمند او سړي او صحت چې مې بوم پتن مې درنو ګلوري زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو. خوشو ګلوري زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په هکله ده، کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له امله څخه وکولی سوی نه یوازې داسې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمېرل سي. افغان مېرمنې د ژوند په هکله لولو او په هکله یې بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وه، چېرته زېږېدلې وه او څرنګه یې د خپلې سیرې له امله څخه وکولی شوی نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږو ګلالۍ زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګلالۍ زده کوونکو، ممکن تاسو د مېرمن شربت ګلۍ د نام سره آشنا یاست. شاید د مېرمن شربت ګلۍ نوم د خپلو خپلوانو، قریبانو او د یو چا څخه اورېدلی وي، خو شاید د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري چې دا مېرمنه څوک وه، چیرته زېږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهورو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي. راځو نن ورځ د مېرمن شربت ګلۍ د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. لولو چې مېرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زېږېدلې وه. لولو چې مېرمن شربت ګله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زېږېدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، کله چې په 1908 کال د دغې لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل شوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د مېرمن شربت ګلۍ مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې ووژوله چې د هغې او د هغې وروره دې ته مجبوره سپله، تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت ګلۍ وروسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړ شوې وه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې مېرمن شربت ګلۍ وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه شول، نو په هغه وخت کې کله چې د مېرمن شربت ګلۍ سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په هکله یې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحادیه د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغېزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغېزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان راولېږل سو، تر څو دوی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې وه، خو ماکري خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کېږي. د شربت کولی هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. انې کله چې ماکري افغانستان ته راغلی، افغانستان ته یې سفر وکړه، خو دی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت کولی دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د ده ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل شي. یعنی کله چې دغه ماکري دغه عکس د میرمن شربت کولی د خپور کړي، د دې له امله څخه ده وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زده کوونکو، لولو چې مخې ته څه کېږي. شربت کولی په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلل. ماکري د هغې او نورو انجونو عکسونه واخیستل. وروسته تور پورې شو چې ماکري د عکسونو اخیستلو اجازه نه وه اخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره په ټکر کې دي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارینه وو ته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت وه، یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکري د هغې او د نورو انجونو عکسونه واخیستل، نو د هغه څخه وروسته په ماکري باندې دا تور پورې شو چې ماکري د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ، یو افغانه میرمنه د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارینه وو ته خپل مخ وښیي. یعنی درنو زده کوونکو، کله چې دا عکس واخیستل شو، نو په دغه وخت کې پر ماکري باندې دا تور پورې شو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتله چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړه چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1958 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ شي چې شنې سترګې لري، په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو، ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده، چې دغه مهال په 1958 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلي وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده شوله. دا یوازینی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور شو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله او دا یوازینی هغه عکس له جملو څخه وشمرل شو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1958 کال د جون میاشت وه، دوهم ځل یې د شربت ګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 15 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1958 کال کله چې د جون میاشت وه، په دغه ورځ باندې خپور شو. دویم ځل کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو نه ده. هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې دا عکس بیا خپور شو. او هم چې نن دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک 25مه کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. اینې درنوز د کونکو په هغه وخت کې مېرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو. په 2022 کال کې شربت ګولی د لی پراکیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی همچنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماشبو په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګولی د لټون په حقله باندې څېړنې وسپلې، ترڅو مېرمن شربت ګولی پیدا سي او د هغې د ژوند په حقله معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا پخپله د ټلویزیوني مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حقله معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې مېرمن شربت ګولی د یوې مېرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حقله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په اکلې ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې مېرمن شربت ګولی د دې مېرمنې سره خپل احساسات شریکول، نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړې اخیستی و، نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا بخپریږي، ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده، هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس پوه شي، په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې مېرمن شربت ګولی دا عکس واخیستل، نو په هغه وخت کې مېرمن شربت ګولی کورنۍ چې کله خبر اسول، نو مېرمن شربت ګولی ته وویل دا ښه کار نه دی شي اوس که چیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو، نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل لخوا څخه دې ته ورپېښې کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، کوم چې زموږ او ستاسو نن د مېرمن شربت ګولی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړه، چې مېرمن شربت ګولی څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. مېرمن شربت ګولی هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه، په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د 15 صفحې څخه پیلېږي تر 150 صفحې پورې به دوام ولري. نو زده کوونکو، آیا تر اوسه پورې تاسو دا فکر کړی ده چې د انګورو یا هم منو یا زردالو او داسې نورو میوو په پخېدلو ته تاسو فکر شوی دی، پام مو شوی دی چې دوی څرنګه پخیږي، یا هم کله چې دوی پخیږي دوی آیا د خوړلو وړ دي او که یا؟ هرو مرو ګرانو زده کوونکو، تاسو دا همدا فکر کوئ چې د دغو میوو په پخېدلو کښې یو کیمیاوي جریان او کیمیاوي تعامل پر بنسټ باندې ترسره کیږي. نو دلته دغه عوامل یې څه دي چې د دوی ترمنځ د تعامل ترمنځ چټکتیا باعث کیږي؟ لومړی موږ او تاسو یو کیمیاوي کینتیک وایو چې کیمیاوي کینتیک خپله د کیمیا هغه څانګه ده چې په هغوی کښې د کیمیاوي تعاملاتو د میخانیکیت چټکتیا او د هغوی هغه فکټورونو څخه بحث کوي کوم چې په چټکتیا او میخانیکیت باندې اثر لري. چې موږ او تاسو دلته کولی شو چې د کیمیاوي تعاملات خپله د سرعت له مخې په دریو برخو ویشو، یو ډېر چټک تعاملات دي، دوهم چټک تعاملات، او دریم ډېر سست تعاملات دي. چې دا ډېر سست تعاملات کیدای شي چې په عادي حالت کښې سر ته ونه رسېږي، اوس لکه د هایدروجن او د اکسیجن ګازاتو تعاملات په عادي شرایطو کښې کیدای شي ډېر سست تعامل وسي چې بدون د یو کټلیست او یا یو بل عامل څخه دوی تعامل سر ته ونه رسوي. خو دلته موږ او تاسو راځو یو هم د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې، د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، د تعاملاتو یا تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د نیمایي عمر د هغوی د زیاتوالي لپاره د تعامل د چټکتیا یو عمومي معادله لاسته راوړل سول زموږ او تاسو لپاره. په همدې ترتیب سره یو هم د کیمیاوي تعامل درجه ده چې په دغه درې مهم لاملونه دي چې یو کیمیاوي تعامل د چټکتیا باعث کیږي. چې لومړی د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، چې موږ او تاسو وویل یو ډېر چټک تعاملات وه، یو چټک تعاملات وه او بل ډېر سست تعاملات وه. په همدې ترتیب د تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د هغوی د نیم عمر د زیاتوالي لپاره د هغوی عمومي معادله ده چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، چټکتیا معادله، دا عمومي معادله. او بل هم د تعامل درجه ده چې په څومره درجه کښې دوی ته تودوخه ورکول کېږي او بیا د دوی ترمنځ تعاملات سره کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې هغه اغېزمن لامل وایو چې کوم کوم لاملونه د دوی پر چټکتیا باندې څه کوي اثر لري یا هم اغېزه لري. چې لومړی یو هم موږ او تاسو وایو د تعامل کوونکو موادو خواص وایو، د تعامل کوونکو موادو خواص چې خپله د تعامل کوونکو مواد خواص چې دي کیدای شي چې د دوی پر څه شي باندې د دوی پر هغه چټکتیا د دوی د دې باعث سي چې دوی تعامل کوونکي مواد څه شي چټک سي. لکه اوس د بېلګې په توګه ځینې مواد لکه سوډیم کلوراید مالګه د برق تېرېونکي یا د برېښنا تېرېونکي ده، په همدې ترتیب سره ایډین چې وه هغه د مالګې د برېښنا تېرېونکي نه وه. همداسې نور خواص دي، د شیدو درجه او د غلیان درجه، دا ټول په نظر کې نیول دي. بل د تعامل کوونکو موادو هغه فزیکي حالتونه دي، تعامل کوونکو موادو فزیکي حالتونه چې په کوم جامد حالت، د مایع حالت، د ګاز حالت، په کوم حالت سره چې دوی وجود لري، دا هم یو مهم لامل دی چې د دوی د تعاملاتو په چټکتیا باندې اغېز اچوي. دریم غلظت ده، چې موږ او تاسو په تېر لوست چې هم ولوستل غلظت چې مختلف قیاسي واحدات یې درلودل، عامل یو مهم لامل ده چې کولی شي چې د موادو د غلظت هم د موادو پر چټکتیا باندې چې شي وکړي اثر وکړي. او په همدې ترتیب تودوخه ده او کټلیست ده، چې موږ او تاسو وویل چې کټلیست هم د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا لامل کیږي. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو د تعامل کوونکو موادو خواص باندې بحث کوو. چې موږ او تاسو وویل د تعامل کوونکو موادو خواص چې دي د هغوی د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا په شوالي باندې هرو مرو نه مطرح کیږي. یعنی که چېرې ووایي د نورو لاملونو پر بنسټ یا هم پر نسبت باندې دوی ډېر اغېزمن عوامل دي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې ونیسو، د اوسپنې تعامل چې دی د اوبو سره ډېر سست دی، خو دوی د پوتاشیم تعامل چې دی د اوبو سره بیا کېدای شي چې د چاودنې سبب شي. خو دغه همدې ترتیب سره مختلف مواد دي چې د دوی دغه خواص د دوی پر تعامل کوونکو موادو، یعنې مثال د تعامل په وخت کې د دوی د تعامل پر چټکتیا باندې اغېزه لري، مثبت اغېزه یا هم منفي اغېزه. نو په همدې ترتیب بیا ځینې نور مثال که چېرې هالوجنونو په نظر کې ونیسو، د هالوجنونو فعالیت چې د مثال د فعالیت پر اساس د دوی د چې ډېر فعالیت نه لري، کېدای شي چې په عین شرایطو کښې د دوی چټکتیا هم چې شو اوسې کم اوسې د تعامل په وخت کښې. اگران زکون کو د تعامل کون کو مواد فزیکی حالت مجاو تاسو ویل چې هر څومره چې د تعامل د برخې اخیستون کو موادو د هغوی د ذرو اندازه کوچنی اوسي او د موادو د لګیدو سطح ډیره زیاته اوسي، دلته د دې د موادو د ټکرونو شمیر هم یو له بل سره زیاتیږي. کله چې د ټکرونو شمیر زیات شو په پایله کې به د دې د تعامل کون کو چټکتیا هم ورسره چش کیږي ډیریږي، چې دا به د بیلابیلو موادو ترمنځ چش کیږي رامنځته کیږي. د هغوی د فاز په حالت کی کچیری مراو تاسو ویل جامد مائع گاز امداسی نور، کچیری مراو تاسو د هغوی تعاملات وګورو د هغوی د فازونو کښې د دوی تعامل امکان لري چې د هغوی لپاره دا برابر اوسي او په عین وخت کې تعامل ډېر چټک اوسي. یعنی پر دې بنسټ په عمومي ډول مراو تاسو وایي په ګازاتو کښې د ګازاتو په فاز کښې تعامل د مایع او د جامد فاز څخه ډېر چټک دی. جامد مواد بیا کېدای شي چې په پوډر باندې تبدیل سي، په پوډری شکل سره بیا د تعامل په چټکتیا کې د هغوی څخه ډېره مرسته کېږي. یعنی مثال د تعامل په چټکتیا کې تعامل یې چټک کېږي د موادو ترمنځ دغسې په بېلابېلو مثال موږ او تاسو وویل د دوی د لګېدو سطحه یا هم د فزیکي حالت کېدای شي چې تاثیر او اغیزه ولري. د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې موږ او تاسو بحث کوو چې د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا پر چټکتیا باندې د غلظت اغیزه ده، چې په دې کښې موږ او تاسو وایي کیمیاوي تعاملات چټکتیا چې د په معمولي ډول سره د تعامل کوونکو موادو د غلظت سره اړیکه لري. یعنې که چېرې وګورو دوی اتمان د غلظت سره یوه اړیکه درلودونکې ده، او په همدې ترتیب د دوی د تعامل کوونکو موادو غلظت چې دی د دوی د زیاتوالي او د دوی د تعامل چټکتیا د زیاتوالي لامل ګرځي. نو په دې صورت کښې که چېرې مالیکولونه او ذرات یو له بل سره یو ځای شي او د مالیکولونه او د ذرو د ټکر شرایط د دې لپاره برابر سي تر څو د دوی ترمنځ تعامل ترسره سي او په پایله کښې د تعامل د محصول غلظت هم ورسره چې سي زیات سي. دلته موږ او تاسو وایو چې د غلظت هغه اغیزه ده چې پر دوی باندې څه کوي تاثیر اچوي. لکه څنګه چې تاسو د امونیم ګاز ته وګورئ په یو اوبلن محلول کښې چیرې په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید سره تعامل وکړي، بالاخره موږ او تاسو وینو نایتروجن په ګاز سره او په همدې ترتیب سره اوبه لاسته راکوي، چې دا خپله یوه اندازه هلته چې شوله د هایدروجن ګاز په سوځېدو سره د دې لامل شو چې د محصول مواد غلظت هم ورسره چه شي زیات سي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د تودوخې اغیزه په کیمیاوي تعاملاتو باندې لرو. تودوخه موږ او تاسو ویل د تودوخې درجه چې د زیاتو کیمیاوي تعاملاتو د تعامل چټکتیا چې د هغوی د تودوخې په درجې په زیاتوالي سره زیاتیږي، چې دا بیا موږ او تاسو ته یو عالم د هرهینوس په نوم سره چې په 1883 کال کښې موږ او تاسو ته داسې یو نظریه وړاندې کړله چې د خپل نظریه کښې موږ او تاسو ته وایي هر تعامل د سرته رسولو لپاره یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده، یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده. که چېرې موږ او تاسو په یو ساده فزیکي مثال کښې وګورو، که چېرې یوه تیږه واخیستل سي د ای په یوه سطحه کښې یا د یوې نقطې څخه د بي یوه سطحې یو بلې نقطې ته زیات پوتانشیل انرژي پر اساس باندې هغه که څه هم بې ثباتي لري، خو بیا هم د تیږې د لېږدولو لپاره موږ او تاسو کولی شو چې د یوې نقطې د سطحې څخه بلې نقطې ته یوه لازمه اندازه انرژي ورکول سي تر څو د دوی هغه لوري یو د بل څخه د دواړو حالات سره د دواړو ځایونو ترمنځ وجود پیدا کړي یا هم رامنځته سي. نو موږ او تاسو وایو چې دلته د تودوخې اغیزه د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې یو مهمه اثر لري. خپل ارهینوس هم د لومړۍ مادې او د تعامل د مسیر د ډېر لوړ ټکې ترمنځ د انرژي په نوم یاده کړله، چې دغه عالم خپله ویله چې د اټومونو د ځای پر ځای کېدلو ترتیب په ټکې کې د ډېرې لوړې انرژي سره، یعنی هغه څوکه یې چې ده هغه خپله د یو فعال شوي کمپلیکس د ترکیب په نوم هم یاده کړله. زده کوونکو دلته موږ او تاسو د ارهینوس معادله وایو، چې ارهینوس هم وموندله چې د چټکتیا د زیاتوالي چې و د تودوخې له زیاتوالي سره یوه خطي اړیکه نه لري، بلکې د ډېرو تعاملاتو لپاره د معادلې د چټکتیا له ثابتې تودوخې سره سم موږ او تاسو په لاندې ډول سره داسې پیدا کوو. که څنګه چې تاسو وینئ په دې ځای کښې موږ او تاسو لرو چې کا مساوي کېږي ای پر دې باندې، بالاخره دا یو اندازه هغه ثبوت د دواړو طرفونو موږ او تاسو لوګاریتم نیولی او بالاخره په نتیجه کښې موږ او تاسو یو معادله لاسته راوړله چې دغه معادله تاسو وینئ دا خپله د ارهینوس معادله ده، چې په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولی شو چې د محلولونو غلظت او په همدې ترتیب سره د هغوی هغه د تعاملاتو ترمنځ د دوی د چټکتیا په دې صورت کې چې تودوخه ورکول شوې وي لاسته راوړو. یعنی د دې معادلې پر بنسټ موږ او تاسو کولای شو چې په هغه صورت کې که چیرې پنځه پارامترونه نامعلوم اوسي کولای شو چې څلور نورې موږ او تاسو په دې ترتیب سره چې شکو لاسته راوړو، چې په دې ځای کې چې تاسو ای ویني دا انرژي ده، او په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای شو چې نور مثالونه هم په دې باندې حال کړو. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د هغوی د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا پر اساس چې یوه اغیزه هغه دا وه چې د تعامل کوونکو موادو د ذرو د ټکرونو فرضیه وه چې هر کیمیاوي تعامل د سرته رسولو لپاره دې ته اړتیا لري تر څو د تعامل کوونکو موادو ذرې یو له بل سره ټکر وکړي. چې دا فرضیه بیا موږ او تاسو د تعامل کوونکو ذرو د ټکرونو پر بنسټ باندې په دریو مهمو ټکو باندې داسې ترتیبولو. دا چې د ټکرونو شمیر باید زیات وي، هر څومره چې د ټکرونو شمیر زیات وي د دوی تعامل چټکتیا هم ورسره زیاتېږي. دوهم، د ذراتو لوری باید ټاکلی وي، پر کوم لوری باندې دوی حرکت کوي، یو ځای څخه بل ځای ته انتقالېږي. په همدې ترتیب دریم، چې د ټکر په وخت کې باید هغوی د ذرو انرژي چې شي اوسي زیات اوسي. چې دغه درې شیګنې یا همدغه درې ځانګړتیاوې چې وه دا کولای شي چې د تعامل کوونکو ذراتو د تعامل د چټکتیا ثابت شي. چې موږ او تاسو کولای شو دلته د تعامل کوونکو موادو د ذراتو چټکتیا په کې ثابت توري سره وښیو. نو په همدې ترتیب سره کې چې د چټکتیا ثابت د ځای چې د دلته د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه کوي، آی او ایف چې د خپله د ټکرونو د ذرو هغه کوژوالی ده، یعنی لوری راته بیانوي، او پی خپل یو مناسب لوری مشتره شي چې په کوم لوری باندې دوی څه کوي د حرکت په حالات کې دي. همدې ترتیب راځو، لومړی د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ویله چې د غلظت په زیاتوالي سره د ذرو شمیر هم ورسره چې کېږي زیاتېږي او تعاملاتو چټکتیا لوړېږي. چې په دې ځای کې موږ او تاسو یو فورمول لرو چې هغه فورمول ایم مساوي کېږي ایم سر به این مساوي پچیش سره پر زید سره، چې زید خپله د ټکرونو شمیر ده. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو دلته چې ام مثال د تعامل کوونکو ذرو شمیر ده، او ام چې د خپله د لومړي تعامل کوونکو ذرو شمیر موږ او تاسو ته یادې وي. یو مثال هم ورباندې یالو ګران زده کوونکو، چې په دې مثال کښې موږ او تاسو ته وایي د لومړني او دویمي تعامل کوونکو ذرو شمیر په یو سیسټم کښې دوه او څلور، څلور او څلور، دوه او دوه، دوه او دوه اوسي. د دوی د ټکرونو شمیر تاسو څه شي کړئ محاسب باکری. که چیرې هلته راسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ته د لومړني موادو تعامل کوونکو ذرو شمیر او د دویمي تعامل کوونکو ذرو شمیر موږ او تاسو وینو همدې ترتیب سره مساوي کو ایم چې د لومړني مواد او ان چې د دویمي مواد، داسې ترتیب کو زائد موږ او تاسو ته د دوی د ټکرونو شمیر راشي. دواړه د ضرب په حالت کې دي، ځکه فورمول کې موږ او تاسو وینو ضرب د دواړو تر منځ خپل قیمتونه واضح کوو یو د بل سره ضربو، چې په نتیجه کې وینو په د دوی د ټکرونو شمیر مساوي په شپاړس سره، اته سره او په څلور سره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځلی بیا د دولسم ټولګي پنځم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو راسره پاتې شي. او بل زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه، چې د اته پنځوسمې صفې څخه پیل تر اته شپېتمې صفې پورې به دوام ولري. څلورم څپرکی کیمیا مضمون، دولسم ټولګي پنځم لوست. لزو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې مخکې له دې چې سایکلو الکانونه ووایو، د الکانونو فزیکي او کیمیاوي خواص وویله. چې فزیکي خواص موږ او تاسو ویله چې د څلور اټومونه چې وه د کاربونونه یې په لومړي سر کې دوی کولای شي چې په جامد حالت کې د څلور څخه وروسته، یعنی د پنځه څخه تر شپاړس په مایع حالت کې، او په همدې ترتیب سره په ګاز حالت موږ هم وجود درلودله. د دوی فزیکي خواص موږ او تاسو ویله. نن راځو د دې کیمیاوي خواص باندې بحث کوو، چې موږ او تاسو ویله چې دوی چې دا کیمیاوي فعالیت یې لرته نو له دې کبله د فارافین په نوم سره هم یادیږي چې یوازې او یوازې کولای شي چې د دوی د اټومونو ترمنځ د سیګما اړیکه جوړ شي او تعویزي تعاملات سرته ورسي. چې هغه تعویزي تعاملات څخه مراد تاسو د الکانونو یو هم د الکانونو اکسیدیشن حالت وایو، چې اکسیدیشن حالت الکانونو چې دي په عادي شرایط کې د هوا د اکسیجن او اکسیدایزونو په مقابل کې ډېر کلک جوړش لري. او کچیر وګورو دوی چې دی د پارافینو یا هم خپل د پارافینو نه جدي په هوا کې کچیر وسوزل شي، دا ډول مرکبات په اوبر رنګ لمبې سره سوزي او کاربن ډای اکساید اوبه او یو اندازه انرژي ورڅخه تشکیږي تولیدیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني، موږ او تاسو دلته د باندې یو مرکب لرو چې دا تشکیږي په هوا کې د اکسیجن په شتون کې تشکیږي، سوځيږي. کله چې دی وسوځیدل د اوبه رنګ لمبې سره یو درې مالیکول کاربن ډای اکساید او څلور مالیکول اوبه یو اندازه انرژي ترې تشکیږي لاسته راځي. او کچیر الکانونو د یو ښه سون یا هم د سون د یو ښه توکه په توګه د هغوی لسوزولو څخه یو زیاته انرژي تولید شي، د بیلګې په توګه هغه به کچیر موږ او تاسو میتان ګاز په نظر کې ونیسو د اکسیجن سره یو ځای وسوزل شي کاربن ډای اکساید اوبه او تقریبا 980 کالوري جول پر مول انرژي ترې تشکیږي زیات تولیدي یا هم منځته راځي. خو کچیر یو کیلوګرام میتان لسوزولو څخه بیا 50,000 کیلو جول انرژي آزاد سي، بیا دلته سون مواد د پارافینو د ډیرو ځانګړتیاو یا هم د ډیرو ځانګړو تعاملات له ډلې څخه شمیرل کیږي چې په دې عملي چارو کې له هغو څخه کېدای شي چې شو سي استفاده وسي. خپل طبیعي ګاز د هایدروکاربونونو مخلوط ده او دا ګاز تقریبا 90% له میتان څخه تشکیل شوی ده. او الکانونه د اکسیدیشن څخه په مناسبو شرایطو کې کېدای شي چې الکانونه لاسته راسي او الکولونه لاسته راسي، الدهایدونه او کېدای شي چې تیزابونه ورڅخه چشي سي ترې لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني، موږ او تاسو فارمیک اسید لرو، موږ تاسو ویل چې میتانول، فارمالدهایت او همدې ترتیب سره فارمیک اسید هم چشي ورڅخه لاسته راسي. په لومړي سر کې موږ تاسو میتان ګاز دی، فارمیک اسید ترې لاسته راغل دی، الکول ترې لاسته راغل دی او همدې ترتیب سره الدهایدونه چشي وي دي لاسته راغلي دي. راځو یو هم د الکانونو هغه د کرکینګ تعامل د چې په دې تعامل کې موږ تاسو وایي چې الکولونه چې دي هغه د 300 څخه تر 800 پورې کېدای شي دوی ته یو اندازه تودوخه ورکول سي، چې په دې صورت کې چې دغه الکانونو مالیکولونه چې دي یعنی د کاربن او کاربن ترمنځ د دوی اړیکه چې ده هغه متجانسه ده یا هم متجانسه پریکړه د دوی ترمنځ داسې ترسره کیږي چې دې ته د ماتېدنې یا هم د کریکینګ عملیه وایي، چې دغه عملیه خپله یا د کریکینګ انګلیسي کلمه ده چې خپله د ماتولو یا د سفیرولو په معنا سره ده. یعنی په همدې ځای کې زموږ هدف دغه دی چې خپله مشبو او غیر مشبو کوچني هایدروکاربونونه چې شي کیږي د لویو هایدروکاربونونو له ماتېدلو څخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني، موږ او تاسو وینو چې په صنعت کې د ماتېدنې تعامل یو بنسټیز رول لوبوي چې د تودوخې په لوړو درجو کې د دې تعامل په مرسته کېدلای شي چې په مختلفو اومه نفسو څخه قیمتي کوچني اجزاوې لکه پټرول، ډیزل، د خاورو تیل او داسې نور څه شي ورڅخه لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې مرکب کې ویني، موږ او تاسو دلته په دې تعامل کې لرو چې بیوتان د بیوتان د کچيري وای دي ته تودوخه ورکول سي د 300 څخه تر 300 پورې تر 400 پورې. موږ او تاسو ویني چې د دې څخه کوچني الکانون چې شکیږي ورڅخه ترې لاسته راځي. راځو د الکانون هولوجنیشن ته، راځو هولوجنیشن تعامل ته. هولوجنیشن چې د خپل د الکانون د ډیر مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي، چې د یا هم د هولوجنیشن بهر کې کېدای شي چې کلورین سره د کلورین سربیره کېدای شي چې فلورین هم په کار یوړل سي، آیودین هم وجود ولري. دا چې د الکانون او آیودین چې خپل د الکانون او د هایدروجن سره په مستقیم ډول تشکیږي تعویز کیږي، او خو فلورین چې د هغه بیا کېدای شي چې یو څه اندازه د څټکوډولو اغیزه هم ور باندې واچي، او په همدې ترتیب د فلوریشن په عملیه کې هم باید ورته متوجه اوسو. او راځو موږ او تاسو په دې ځای کې کچیر وګورو، میتان ګاز د کلورین سره تعامل کوي، په نتیجه کې موږ او تاسو وایو چې دلته موږ او تاسو چې په لاس راکې د الکانونو کلورینیشن چیرې 300 درجه تودوخه او د رڼا په موجودیت کې د دې ترمنځ تعامل ترسره سي، د میتان کلورینیشن چشکوي په لاس راکوي او HCl تیزاب په لاس راکوي، او بالاخره که چیرې د دوام حالت کې بیا کلورین سره تعامل وکړل ورکړل سي، په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې د په څو پړاوونو کې چې دلته موږ او تاسو اخیر کاربن تیترا کلورایډ چشکوي په لاس راکوي او HCl تیزاب هم چشکوي کړي لاسته راځي، چې ډېر عملیات موږ او تاسو د هلوجنیشن عملیه وایي چې او دلته کلورین تعامل سره کوي، نو ځکه ورته د میتان سره کلورین تعامل کوي، نو ځکه ورته د میتان د کلورینیشن بهیر یا تعامل وایو. نازو ګرانو زده کوونکو، اوس د میتان فزیکي او کیمیاوي خواص وایي چې میتان خپل مجاوتاس ویل چې د پارافینو یو ډیر ساده مرکب وو، د غاز په قانونو کې پیدا کیږي، 98% په طبیعي غازاتو کې شتون لري، شپږ څلوېښت زره کیلو ژول انرژي تولیدولی سي، خپل بې بویه بې خونده او بې رنګه هوا ماده ده، نسبت هوا ته ډیر سپک دی، د غیر قطبی مالیکولونو ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د مالیکولونو ترمنځ د واندروالز او لندن کوا وجود لري، او خپل میتان غاز چې د په اوبو کې نه حلیږي، او په دې ترتیب سره تاسو یې تعاملات ویني دلته میتان ته کچيري 0 درجه د سانتیګریډ دوه خبر کول سي، موږ تاسو وینو چې د کولای سي چې کاربون او هایدروجن ترې تشتي او له بل څخه جلا یا بیل سي، او کچيري بیا په دې ترتیب سره 1500 درجه تودوخه ور کول سي، موږ تاسو وینو چې دلته او تاسو ته یو د ایتین او په نتیجه کې هایدروجن ورڅخه تشکیږي، ازادیږي، او په همدې ترتیب کچيري د تودوخه درجه په کمه کړل شي هم په همدې ترتیب سره درې اټومه هایدروجن او کاربون مون اکساید تشکیږي لاسته راځي. اوس را لګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د کړیز مرکبات یا هم سایکلو الکانونه وایو، چې سایکلو الکانونه چې دي د الکانونو د کاربون د دوی چې دي د کاربون د اټومونو ترمنځ حلقوي ډول یا حلقوي بڼه وجود لري، چې د خپل د سایکلو الکانونو په نوم سره یادیږي. ساده مرکب د سایکلو الکانون د سایکلو پروپان د چې خپل درې اټومه کاربون درلودونکي ده، چې د پروپان څخه ښکته مرکبات سایکل نس جوړولای، او د هومولوګ سلسله عمومي فرمولې د سایکل الکانون د CnH2n د شپدې سکې ان د کاربونونو شمیر او 2n د هایدروجنونو شمیر مرو تاسو ته شي، او تاسو وینئ په دې ځای کې د هومولوګ د سلسله پر اساس موږ د سایکلو پروپان هغه جوړښت کړی جوړښت، او همدې ترتیب د نورو سایکلونو جوړښتونه هم وجود لري، لکه دلته چې ویني سایکلو پروپان چې د درې اټومه کاربون څخه جوړ شوی دی او یو کلیره مېسته کړی ده، او سایکلو بیوتان تاسو ګوري چې څلورو کاربونونو پر اساس باندې یو کړیز جوړښت جوړ کړی دی، یو سایکل جوړ کړی دی، ته موږ تاسو سایکلو بیوتان وایو، او د کاربونونو ترمنځ یو ګونه اړیکه وجود لري، او په همدې ترتیب سره تاسو ګوري سایکلو پینتان چې خپل د 5 کاربونونو څخه یو سایکل جوړ کړی، او سایکلو هیگزان چې د 10 کاربونونو څخه چې جوړ کړی دی یو سایکل جوړ کړی دی، او بل د سایکلو الکانونو فزیکی خواص دي چې موږ تاسو په دې جدول کې هم وینو چې د سایکلو الکانونو هغه فزیکی خواص چې موږ تاسو ویل دي د ویشیدو له درجه او د ویل کېدو له درجه د ایزولوګ د الکانونو سره د سایکلو الکانون د ویل کېدو د درجه د سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان د غاز په بانه او سایکلو الکانون چې دي هغه د کاربون د اټومونو شمیر چې د هغه له دیش څخه پورته وی او دی چشته په جامد حالت باندې مندل کیږي، نو په همدې اساس کچیر وګورو پروپین په همدې ترتیب سره بیا دلته موږ تاسو سایکل ته اړو، سایکلو پروپین د چې د جوړښت او په همدې سره هغه مالیکولي فرمولو نه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکلو الکانونو کیمیاوي خواص وایو، دا چې سایکلو الکانونه چې دي د کوچنی کړي لرونکو سایکلو الکانونه ته هغه کې د سچې جمعیت عملات تر سره کې چې دا غوي کړي چې د خلاصي او الکانونه او د غوي د مشتقات څخه جوړی شي، چې د الکانونو دغه خاصیت کې د سچې دوی لزان څخه وشي، او یا هم د دوی کړي چې د 50 څخه بیا تر وو پورې کې د سچې د کاربون د اټومونه چې کې ولري، او ثبات ډیر ډیر دی، نو د مشبو هایدروکاربونونو غوندي کولای شي چې تعویزي تعاملات شي کې سرته ورسي، چې یو هم د هغوی څخه په سایکلو الکانونو باندې د هغوی د هلوجنونو عمل ده، چې دلته یوه کوچنۍ کړي ده یا هم کوچنۍ کړي لرونکي سایکلو الکانونه دي، د هغوی د هغوی مشتقات د برومین سره چې کېږي په اسانۍ سره کولای شي چې وکړي تعامل وکړي، او په پایله کې د دې کړي خلاص شي، چې د دې دغه کړي خلاصيږي یا هم ماتیږي، او په نتیجه کې چې کېږي د دې څخه د الکانونو برونمي مشتقات ملاقات شکیږي لا سره چې په دې ځکه چې موږ تاسو وینو چې د مرکب نوم د ډای ځکه چې دوه اټومه برومین وایي چې ډای برومو الکینز سیو مرکب تشکیل په لاس را کوي او کچیر موږ تاسو د القانون او د سایکلو القانون اوکسیدیشن تر اوسه په دې ذکر بیا موږ تاسو وایو سایکلو پروپان او دغه مشتقات چې په عادي تودوخه کې د پوتاشیم پر منګنایز د محلول په واسطه کېدای شي چې په خونسا یا هم په الکلی محیط کې په اورو اورو ډول سرچشتي اوکسیدایز شي او د کوي اوکسیدایزونو او یا هم د زیاتې تودوخه په واسطه کېدای شي چې نور سایکلو القانون هم چې شي اوکسیدایز شي او بیا د دې کړي خلاصېږي او په نتیجه کې دوه قیمته تیزاب ترې چشکېږي لاسته راځي لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکلوال قانون نومې شودنه وایي د سایکلوال قانون چې دی هم دا کړي مرکبات چې دی د قانون په شان د دوی ترمن موږ تاسو وینو چې یو ګونی اړیکه په واسطه دی یو لبل سرچشتي نشته دی د دوی ترمن د اړیکه چې د سیګما اړیکه په نوم سره یادی او د دوی د کاربون د اټومونو ترمن د اس پی دی هایبرید شته وجود لري یو دوه درې د اس پی دی هایبرید شتون لري نو په همدې اساس لمړی موږ تاسو د سایکل کلمه ذکر کوو او بیا وروسته د ټولو مرکب نوم یا د لکه کې چې د کاربون د اټومونو شمیر ده په هغه اساس باندې د دوی نیمه شادره کو اوس د مثال په ډول موږ تاسو لومړی سایکل بیا د ټول مرکب نوم پروپان او موږ سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان سایکلو پروپان سایکلو ځان په دې طریقې سره کولای شو چې د دوی نوم ایښودنه سره پرالو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال د سایکلو الکانونو په نوم ایښودنه کړي د هغه ایزولوک الکان په نوم مختار تشکیل ورزیاتي سایکل الکایل سایکلو الکایل او که الف او ب لاندې مطلبونه تعریف او توضیح کړي پارافین هومولوګ ایزومیرونه دریم د لاندې مرکباتو فرمولونه ولیکي ډای کلورو پروپان ډای ایتایل بیوتان او سایکل سایکلو پروپان سایکلو پینتان مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن نوې ورځ درسي موضوع په دې ځای پاتې ورسه تر بیا راتلونکي لوست پورې شی چاره ولري
سر لجام را بہ دلی اوب ہاد یقین لگی جی راد جی دلی لہذا تاپ کت مندلی ماپ کت رکھڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب ورجلی کد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی ضرورت کری داستا پراندی گلی مامی ددواڑو سر گزر ہم ساتھ لے
وپ جنگ ودا دوا کوریش تمند وطن تو وپ جنگ ودا دوا کوریش تمند وطن تر سو بسوال تپ چوک ناس کوی میر مند وطن تر سو بسوال تپ چوک ناس کوی میر خنڑو جنگلو خوڑو زامن دا وطن یو غیبی رغم خوب کی پوشتے غواڑا چشای غواڑے وایم دی دندا دے غواڑم بل دی دندا وطن تم دا گل دا چکے دو کبھی پکو مسترگو دا گل دا ٹکے دو کبھی پکو مسترگو چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا لمند وطن چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا لمند وطن چا پل بر کی ہر چاوستے دا سرمندا وطن بلو نہ چلوے دلی پانی ہم پاتی نشوے داستنا کر سے سلے لوٹڑ لو گلشن دا وطن تلا سوے گاس پما شامی کی مزڑ چھے درمان دلاس میں گاس پما شامی کی مزڑ چھوی درمان رات یادی جی پلیا رانا مسکند وطن رات یادی جی پلیا رانا مسکند وطن کیو
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین امزای له فرانسې نه وسلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.